سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ 8 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې به د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د وسلوالو ډلو پر ضد د کاروایی په اړه تود بحث، خیبر پښتونخوا کې د پېښور د بس په اړه باندې د پېښور بس سرویس په شروع کېدو په اړه رپورټ لرو، څېړنې درته لرو، خو په پیل کې به پوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي ناقانونه ګرځول شوې ډلې باید په قومي بهیر کې شامل نه شي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي دوی هیله مند دي چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان په فضايي حدودو کې هند ته الوتنې بیا پیل شي. او د ترکی ولسمشر وایي هیواد یې د امریکا پر مخالفت سربیره له روس څخه د S-400 په نامه د توغندیو نظام اخلي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې ناقانونه ګرځول شوې ډلې باید په قومي بهیر کې شامل نه سي. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال کړې دي. بلاول بټو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان د نېشنل اکشن پلان په اړه وویل:
په قومي اکشن پلان څومره عمل درآمد وکړی شو؟ د ښه او بد طالبانو، د پنجابي طالبانو او د ناقانونه ګرځولې شویو تنظیمونو پر ضد د کاروایی څه وشو؟ تر کومه به نړۍ ته د تنظیمونو په حق له عذر وړاندې کوو؟ کم یو خود مختار ملک داسې تنظیمونه برداشت کولی شي؟
د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د بلاول بټو د خبرو په جواب کې پوښتنه وکړه چې په تیر وخت کې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن حکومتونو د ناقانونه ګرځول شو ډلو ته ولي د فعالیت اجازه ورکړې وه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پېښور چټک بس به د مارچ پر درويشتمه پیل شي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي بیګا مشال راډیو ته وویل چې د یادې پروژې کارونه پوره کېدو ته نږدې شوي دي.
بسونه راغلي سب ان شاء الله میاشت کې دنه دنه نور به مرور شي. ستمبر پورې به ټول بسونه پوره شي. تیس مارچ ان شاء الله صاف اوپن کیږي.
به په خلک وایي چې لیټ شوی دی، زه خو اوس هم دا یم چې دا لیټ نه ده. هر دې ځکه چې دومره غټ 27 کیلومتر بیا پای کې ډېر پکې برجونه دي، پلونه دي، له پاسه سانډر پاس دي. دومره غټ دی چې سخت جوړون دا غټ نه دی.
خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکي وایي د پروژې کار لا هم پاتې دی، نو دوی نه پوهېږي چې حکومت به دا څنګه پیلوي. دا پروژه د 2019 کال د اکتوبر په پای کې پیل شوې وه. د آسیا بینک په مالی لګښت جوړېدونکي دې پروژه باندې به تر 80 ارب روپۍ زیات خرڅ راځي. د قومي وطن ګوند د خیبر پښتونخوا مشر سکندر شیرپا ویلي دي چې د پېښور چټک بس پر پروژه د ځنډ په اړه دي پلټنې وسي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته وویل د احتساب اداره او اړوند نورې ادارې باید په دې پروژه کې د رامنځته شوي کمزوریو په اړه پلټنې وکړي. یو شمېر ګوندونه د تحریک انصاف ګوند د دې پروژې په اړه نیوکې کوي، خو د حکومت چارواکي دا ردوي. پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی دی چې د مارچ پر 13 به په پاکستان او نورو نړۍ کې د خپل وژل شوي مخکښ ارمان لوڼی 40 لمانځي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا پر فیسبوک په خپره کړي ویډیوي پیغام کې د غورځنګ پر پلویانو ژغ کړی چې د مارچ پر 13 دی په هر ښار کې د جلسو په څیر سیمینارونو ته تیاری وکړي. ارمان لوڼی د روان کال د فروری پر 2 د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې وژل شوی و. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي هغه د پولیسو یو ځایي مشر رمان ترین په وهلو وجلی وو، خو پولیس یې نه مني. د جنوبی وزیرستان د زرمیلان سیمې اوسیدونکي وایي دوی په خپل سیمه کې هیڅ چاته د هم د مرغانو د شکار اجازه نه ورکوي. دوی د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې سیمه یې د مرغانو د موسمي اوسیدو ځای دی. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دلنواز خان وزیر په دې اړه مشال راډیو ته وویل:
صوبائی حکومت یو نوٹیفیکیشن کړی دی چې پاغا کې د 1 مارچ نه د 15 اپریل رسا اجازت کړی دی د شکور د پورا، خو آکې خصوصي خبر کړی دی چې رسم را شکور سے کړلای شي کنه. هغه چې کوم نوٹیفیکیشن دی هغه د زونی شکور ځنې باره کې دی، او باقاعده اجازت ته ملي داسې غیر قانوني طریقې باندې وي. اچھا تم نو اے سی سب اجازت ورکوي او نو میجر ایڈمنسٹریشن ټوټل اجازت ورکوي.
د زرمیلان اوسیدونکو د خیبر پښتونخوا پر صوبایي حکومت ژغ وکړ چې د دوی د سیمې قدرتي شایست دي وژغوري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي دوی هیلمن دي چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان په فضایي حدودو کې هند ته الوتنې بیا پیل سي. د یادې ادارې ویاند قاسم رحیمی بیګا مشال رادیو ته وویل تمه ده چې په یوه دوو ورځو کې به د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د پاکستان پر فضا د تیر په څیر بیا پیل سي. د ادارې ویلي چې دوی په تیرو اونۍ کې هند ته د ایران له لارې پروازونه پیل کړي، خو دا لاره اوږده ده او د مسافرو لپاره یې لګښت د پاکستان تر لارې نږدې دوه برابر زیات دی. پاکستان خپل فضایي حدود له هغه وروسته تړلی و چې تیره اونۍ له هند سره وسلواله شخړه رامنځته سوه، خو اوس یې له خپلو زیاترو لویو هوایي ډګرونو څخه کورنیو او نړیوالو پروازونو ته اجازه ورکړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به یا د امریکا پر مخالفت سربیره له روس څخه د S-400 په نامه د توغندي نظام اخلي. ولسمشر اردوغان د مارچ پر شپږمه د کینال څلروش په نامه ټلویزیون ته وویل چې د دې نظام له اخیستلو د پرشاکېدو سوال هم نه پیدا کیږي، بلکې د ده په وینا تر دې وروسته به د S-500 په نامه نظام هم اخلي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر پنځمه ترکیې ته خبرداری ورکړ چې له روس څخه د توغندیو دا نظام وانخلي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیا اوري.
نن د زیارت پر روز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ شپېته پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.2 روپۍ او په 1.3 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.3 روپۍ شپېته پیسې او په 1.3 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.3 روپۍ او 10 پیسې او په 1.3 روپۍ 90 پیسې. او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي. یو 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 40 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 9، بنو کې 22 او 9، ژوب کې 14 او 2، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 0 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا بوریوال کاکړ واوریدل او د موسم او کرنسی حال سره ظاهر درکړ. په دې روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال پر حکومت تنقید کړی چې د ترګري خلاف جوړ کړی تګلارې باندې عمل نه کوي. خدای حکومت جواب
په حکومت کې دراتلو یې شپږ میاشتې شوي، خو په قومي اکشن پلان یې په صحیح توګه عمل درآمد شروع کړی.
د خیبر پښتونخوا حکومت یو وار بیا ویلي چې د مارچ پر 23 به د پېښور بس سرویس پیل سي، خو اپوزیشن وایي داسې ممکن نه ښکاري.
دی 23 مارچ د دې ډیډ لاین ورکو نو ستا پتو لګیږي چې را د یونیورسيټي روډ باندې چې سومرا سټېشنې جوړ شوې دي، د کې بس نشي فټ کېدای او بس سره کراس نشي کولای.
سبا یعنی د مارچ پر 8 د شزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو په خوست کې وار لمخه په دې تړاو یو غونډه شوی.
د نارینه او نه د غوښتنه لرم چې ډیر کوشش وکړي چې زنانه او ته اوږه ورکړي، لاس یې ونیسي تر یو مقام ورسوي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هندي پایلټ پرښودلو او په دې هیواد کې د فعال وسلوالو ډلو پر ضد د تازه کاروایی پر اړه تود بحث شوی دی. د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداری په دې اړه پر حکومتي اقداماتو نیوکه کړې او ویلي دي چې باید ناقانونه ګرځول شوې ډلې په قومي بهیر کې شامل نه کړل شي. خو حکومت په جواب کې ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد اقدامات پیل کړي، البته دغه ډلې د تحریک انصاف ګوند په واک کې تر راتلو لمخه هم فعالې وي. نو باید پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډلې پر ضد ګامونه پورته کړی وای. په دې اړه احمد الله رپورټ راکوي.
پرون د شروع پورز د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې د پارلمان غونډې ته خپله وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری وویل ګوند د پاکستان او هند ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمی غواړي، خو وزیر اعظم عمران خان هندي پیلوټ ابینندن خوشی کولو کې د توندۍ نه کار واخیستو. د ناقانونه ګرځولی شوو تنظیمونو پر ضد د کاروایانو په حق له د بلاول بوټو زرداری وینا وه. په قومي اکشن پلان څومره عمل درآمد وکړی شو؟ د ښه او بد طالبانو، د پنجابي طالبانو او د ناقانونه ګرځولی شویو تنظیمونو پر ضد د کاروایی څه وشو؟ تر کومه به نړۍ ته د دې تنظیمونو په حق له عذر وړاندې کوو؟ کم یو خود مختاره ملک داسې تنظیمونه برداشت کولی شي؟ ناقانونه تنظیمونه په قومي بهیر کې د شاملولو پالیسي ختمول پکار دي، او داسې پالیسي نه د دې پارلمان او نه د دې ملک پکار ده. د ذکر ده چې حکومت په ملک کې د ناقانونه ګرځولی شویو تنظیمونو پر ضد کاروایانې شروع کړي، او د کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د قومي اکشن پلان په اساس د ناقانونه ګرځولی شویو ډلو پر ضد عملیات چټک کړل شوي، او دا به تر هغې روان وي تر څو چې ترې مقصدونه نه وي ترلاسه شوي. له دې وړاندې د تېرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته نوموړي ویلي ول د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ورور مفتي عبدالرؤف او زوی حماد اظهر په ګډون د ناقانونه ګرځولی شویو تنظیمونو 44 کسان یې نیولي دي. د بلاول بوټو د وینا په جواب کې د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل تېرو حکومتونو ناقانونه ګرځولی شوي تنظیمونو ته ولې د کار کولو موقع ورکوله؟ په کار وه چې د دوی پر ضد یې ګامونه پورته کړی وي. په حکومت کې د راتلو یې شپږ میاشتې شوي، خو په قومي اکشن پلان یې په صحیح توګه عمل درآمد شروع کړی، او تر څو چې د ناقانونه ګرځولی شوو تنظیمونو خبره ده، نو د دوی په وجود کې د راتللو شپږ میاشتې شوي نه، دا تنظیمونه د کلونو کلونو راهسې په پاکستان کې دي. نو پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن په خپلو حکومتونو کې د دې تنظیمونو پر ضد څه ګامونه پورته کړي؟ د روان 2019 کال د فروری په 14مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې وسلوالې ډلې جیش محمد په ځانمرګي برید کې 44 هندي سرتیري ووژل، چې بیا وروسته د فروری په 26مه هند د پاکستان په بالاکوټ بمباري وکړه. له دې وروسته د امریکا په ګډون ځنو نورو هیوادونو له پاکستان او هند د کړکیچ کمولو او له اسلام آباد د وسلوالو پر ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه.
د احمد الله رپورٹ موریدی. د پاکستان پیپلز پارٹی د مشر بلاول بھٹو زرداری په خپل پرونی وینا کې دا هم وویل چې دا هم وویل چې حکومت باید تر بندیز لاندې ډلو په اړه ګډې پلټنې زړه جوړ کړي. دا لږ وروسته چې د فروری پر 14مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې د جیش محمد وسلوالی ډلې په ځانمرګي برید کی 44 هندی سرتیری ووژل، چې بیا وروسته د فروری په 26مه هند د پاکستان په بالاکوټ بمباري وکړه. له دې وروسته د امریکا په ګډون ځینو نورو هیوادونو له پاکستان او هند د ترنګلي اړیکو ښه کولو او له اسلام آباد د وسلوال پر ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه وکړه، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي دا ګام نړیوال فشار لاندې نه دی اخیستی. نور تفصیل له ګلای زاو.
د پاکستان حکومت باید د ترهګرۍ پر ضد قومي کړنلارې له مخې تر بندیز لاندې ډلو 44 غړي نیولې دي. د کورونا چارو وزارت وایي په نیول شو کې د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر زوی او ورور هم شامل دي. د سیمه ییزو چارو پوه افراسیاب خټک وایي پاکستان په لومړي سر کې د هغو ډلو له وجوده یا موجودګۍ څخه انکار کړی و چې په ترهګرۍ کې ککړ ول، خو وروسته یې د ښو او د بدو تنظیمونو خبره کوله.
په حقیقت کې داسې قدم اوچت نه کړو، او بیا چې کله قدم اوچتولو ژوند وکړه اعلان یې وکړو، اکثر داسې و چې صرف خدا جب حقیقت کی بس اس قدم اچت نہ کو تنظیموں نے بند کو یا پہ پابندیوں لگولا اگر بن بھی نمونوں لان دے کار شروع کرو اور لا زیاد وفار ذکر خلق چکل پاکستان حکومت اعلان کی خلق لکشک پر نظر تذر گوری چپا چس کلب رہ شیو جی نو پر عمل سے نہ دے بیزل تہم خلق ورت لیگل غاڑی چ واکین دے سنجیدہ جی
افراس خٹک زیاد کڑے چ پاکستان باید طرح گرے زد خامی کرن لارا عمل کڑی. پ اسلام آباد کے بیا خبریال او سڈنکار امیر رانا وائی دا پاکستان لوری تر بندیز دانڈلو خلاف کاروائی کی تر ٹولو مهم وجہ نړیوال فشار دے.
اس میں پاکستان انڈیا کی ٹینشن سے ہٹ کے
ہند سرا لتا او تریخوالی پرتا پا پاکستان فشار او چدا گام پور تکڑی. پاکستان لنڑیوالو سر رجمن کھڑی وا چی تر مئی میاشت پوری بعد دغه ډلو خلاف عملیات کوي. د پلوامی لپی خیمخ کی دا سیرا پورنا او چی دغه ډلو خلاف با کاروائی کی گی، خو پسیما کی و سنیو حالاتو لوجی دا گام لنڑیوال فشار سر تڑل کی گی. دا خواب پریکڑا دا خدا بگورو چی تر سمرہ دا پوری عملی کوي.
جامعه اسکو پہنا.
خبریال عامرانہ ذات اکڑا چې د پاکستان لپاره بدل وی چیلنج وی چې سرنګ د دغه ډول انفراستراکچر یعنی بنیادی ڈانچا ختم کړي او د دې لپاره پراخ استراتیجی ته اړتیا ده. بل لور ته په پیښور کې د سمیزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای پاکستان تر بندیز د نړیوالو خلاف کاروي تر شا داخلي او بهرنی محرکات دي او په هندي کشمیر کې طبيخ روستو دا فشار نور هم زیات شو.
دلته کې د فوج چارواکو سره ملاقاتونه کیږي او هم دا غواړي چې دا غزره پالیسی مستقل او عملی توګه باندې بدل کړي او یو نه پالیسی راولي چې پاکستان خاوره د بل هیواد خلاف نه استعمالیږي. دا ټول چې کوم وسلوال ډلې دي نو د پاکلا دې فیصله کړې ده. دا خو سمودره مخکې فیصله شوی وو اوس پہ عمل کیږي چې دې په پاکستان کې نور فعالیت نشي کولی.
ریم الله یوسفزی زیاته کړه چې تربندیز د نړیوالو خلاف کاروای سره به پاکستان لوی چیلنجونو سره مخامخ شي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علي دا خبره ردوي چې پاکستان نړیوال فشار لاندې تربندیز لاندې ډلو خلاف کاروای کوي.
هغه وخت نه چې پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی نو دوی په دې باندې کار شروع کړی دی. مخکې او د هغې نه علاوه د نېشنل اکشن پلان چې
د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی ډاکټر حیدر علي زیاته کړه چې په نړۍ کې د پاکستان په اړه کومه بیانې ده د هغې بدلول لپاره حکومت کار کوي او غواړي چې په چیلنجونو قابو عمومي. خو پوهان وایي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې عملي کولو لپاره باید حکومت لا نور ګامونه پورته کړي او ورته تیاری ونیسي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ناقانونه ډلو لسګونه کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي د ممکنه اقتصادي بندیزونو څخه د بچ کېدو لپاره د هغو ډلو په ضد لا نور ګامونه اخیستو ته اړتیا ده. پاکستان دا مهال د مالي بندیزونو په خړ لیست کې دی. دا چې د حکومت لخوا د ناقانونه ډلو په ضد اخیستو ګامونو ته اپوزیشن او پوهان څنګه ګوري تفصیل به له ظفر خان واورو.
د پاکستان خزانه وزارت چارواکو ویلي که حکومت د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې یا اف اے ٹی ایف وړاندیزونه عملی نکړي نو خای له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ شي. د پاکستان د خزانه مرکزی سیکرټری عارف احمد خان د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې د پبلک اکاونټ کمیټه د غونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې د وړاندیزونو د عملی کولو لپاره ناقانونه ګرځول شو ډلو په خلاف سخت ګامونه اخیستل لازمي دي. د کمیټه د غونډې منتظم او په قومي سمله کې د انصاف استازی نور علم خان پرون مشال رډیو ته ویل په غونډه کې د ځینو اقتصادي معاملو په اړه بحث وشو چې پکې د خزانه وزارت چارواکو او د مرکزی او نورو حکومتي بانکونو مشرانو برخه لرله. هغه ویل په غونډه کې د قانون پیسو د څار نړیوالې ادارې یا اف اے ټی ایف د وړاندیزونو عملي کولو په موضوع خبرې ونه شوې. د کمیټې په غونډه کې د پیپلز ګوند رهنما نوید قمر هم برخه لرله. نوموړي پرون مشال رډیو ته ویل د قانون پیسو د څار نړیوالې ادارې په وړاندیزونو د عمل کولو په لړ کې حکومت په وروستیو کې ګامونه واخیستل خو لا ډېر کار پاتې دی.
دی لڑکی مکتا د نور زیات کار ضرورت دی. نړیوال دی لوري ته متوجی دی که موږ خپل زړه او پخوانی تګلاره بدلو نو یو څه اثرات محسوسیدل پکار دی. یوازې د ناقانونه پیسو د سار ادارې وړاندیز عملي کولو په لړ کې نه بلکې پاکستان ته د یو مهذب ملک په توګه داسې ګامونه په خپل اخیستل وو.
حکومت په وروستیو کې د ناقانونه ډلو په ضد عملیات شروع کړي او د جیش محمد او جمعیت داوه په ګډون یې د ناقانونه ډلو لسګونه غړي نیولي. د کورنیو چارو وزیر شهریار افریدی وای د مارچ له 15مې شروع کړي عملیات به تر دو اونیو روان وي. د اقتصادي چارو پو اکرام موتی وای له خړ لیسته د وتلو لپاره حکومت ته داسې ګامونه اخیستل وو چې نړۍ او د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره مطمئنه کړي.
اغی په پاکستان باندې نگران دی. اغی وای چې زمونږ میټینګ کې غلا وشي نو پاکستان به مونږ تک دا وای پاکستان څه کاروي دا هغه کارکړی څه دا لکه پرفارمنس څه
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې یا اف اے ٹی ایف تیر کال په فبروري کې پاکستان ته خبرداري ورکړی وو چې په خپل خاوره د مبینه فعالو ترهګرو ډلو مالی سرچینو وچولو لپاره لارې چارې ولټوي. خو په دې لړ کې د نه پرمختګ وروستو یاد ادارې پاکستان د تیر کال د جون په میاشت کې په خړ لیست کې واچوو. اقتصاد پو اکرام هوتی وای که پاکستان د ناقانونه ډلو په ضد ګامونه اوچت نکړي او نړۍ مطمئنه نکړي نو ښایي هغه هیواد تور لیست ته واچول شي چې دا به د پاکستان اقتصاد ته لویه ضربه وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د پېښور چټک بس پروژه به د مارچ پر 14 پرانستل سي. نوموړي بېګا مشال ډیډو ټول د چټک بس پروژه لپاره ځینې بسونه رسېدلي او نور به ډېر ژر ورسېږي. خو د پېښور خبریالانو اوسېدونکي وایي داسې نه ښکاري چې دا پروژه به په ټاکلي وخت پای ته ورسېږي. د پېښور چټک بس پروژه څو وارې د ځنډ ښکار شوې چې له وجې یې ځایي اوسېدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل به له ګل ایاس واورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې د پېښور چټک بس پروژې لپاره بسونه رسېدلي دي او دا پروژه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. شوکت یوسفزی د چهارشنبه په ماښام مشال راډیو ته د دې پروژې په اړه ویل
بسونه راغلي سب انشاءالله میاشت کې دننه دننه نور به مخ ورسي ستمبر پورې به ټول بسونه پوره شي. 23 مارچ انشاءالله صاف روپین کېږي.
خلک ویل چې لیټ شوی دی. زه خو اوس هم دا یم چې دا لیټ نه ده هر دی ځکه چې دومره غټ 27 کیلومیټر بیا پای کې ډېر پکې برجونه دي پلونه دي له پاسه سانډر پاس دي دومره غټ دی چې سخت جوړون دا ګپ نه دی. دا په دې کې بارونه راغله.
د خیبر پښتونخوا حکومت په 2013 کال کې په ایشیا کې د ښارونو پرمختیا نوښت ادارې ته خاص کړی و چې په پېښور کې د ټرافیک نظام ښه کولو لپاره کړنلاره جوړه کړي. په 2014 کال کې یادې ادارې لومړنۍ څېړنه مکمله کړه او د 60 کالو ترانسپورت پلان یې وړاندې کړو. په هغه څېړنه کې دوه راهداري وي، یوه مشرقي او مغربي او دویمه شمالي او جنوبي راهداري شامل وه. د دې پروژې لپاره ایشیا بینک پیسې ورکړې دي او د دې ټول لګښت 8.5 اربع روپو زیات دی. په 2018 کال د اکتوبر په 9 په دې پروژې کار پیل شو چې تر اوسه پورې روان دی. په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وایي د پېښور چټک بس پروژه په اړه حکومتي دعوی ناسمه دي.
دا بالکل ناممکن را ځکه په دې دا پېښور څخه په وزیرستان کې نه ده. دا کوم دا پېښور ته موږ په کوسیګو په دې لارو کوسو کې موږ ګرځو. دلته که تاسو وګورئ نو اوس هم زما په خیال چې کوم دی که صرف روټ ته وباسي لکه چې کوم د بیاتی هغه سړک چې جوړ شوی دی د کوم د طبقاتانو را پر دغه سړک جوړ شوی دی او سړینو کې جنگي لګولې شي. باقي چې کوم دی صرف 50% کار اوس هم دا ځخکاري ځای نه مکمل شوی.
خبریال طارق وحید ځات کړه چې په دې پروژه کې په تیر یو نیم کال کې 100 واری بدلونونه راوستل شوي دي چې تر اوسه پورې روان دي.
حیرانتیا خبره ده چې دې سټېشن جوړ کړي او بیا ورته وروسته پته ولګېدا چېرې په دې سټېشن کې دوه بسونه په یو وخت باندې نشي تېرېدی. نو اوس چې کوم جنگلي کوم کلی غولي دي هغه دوباره ورانې کړي او دغشان اوس بیا دغه چې کوم سړک دی د بیاټیا روټ دی هغه کله وخي دغه شان ته دوه درې ځایونو کې دي چې کومې ستنې جوړې کړې وي نو چېرته کمې کړې چېرته سیوا کړې چېرته پل نو هلته پل جوړوي.
بلې لورې ته د پېښور اوسېدونکي د چټک بس پروژې له وجې ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي. د پېښور یکتوت زده کوونکی سهیل ایاز وایي د دې پروژې لپاره حکومت سمه منصوبه بندي نه ده کړې چې له وجې یې ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا بیاټیا زمونږ باران چې وشو به خو داسې نخکاری چې موږ یو جی ټی روډ باندې زموږ مزل کوو داسې ښکاري لکه چې سړی کلی کې مزل کوي.
سهیل ایاز زیاته کړه چې دوی ته نخکاری دا پروژه په ټاکل شوی وخت کې سرته ورسیږي. دا پېښور چټک بس پروژه کې 1 سټاپونه دي، 3 مرکزی ټرمینلز دي چې پکې سوکنو، ډبګری او حیات آباد شامل دي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوند کامی وطن پارټي د پېښور چټک بس منصوبه پر وخت نه بشپړولو باندې نیوکې کړې دي. د دې ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې باید د احتساب ادارې نیب په دې منصوبه کې د شته نیمګړتیاو په اړه څېړنه وکړي. خو د خیبر پښتونخوا وزیرانه ویلي چې بس سرویس به نه ځنډول کېږي او شر تر شر به پیل سي. غلام غوس رپورټ راکوي.
د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو په پېښور پریس کلب کې په خبري غونډه کې د پېښور میټرو بس پروژې په اړه په صوبایي حکومت نیوکه وکړه او وی ویل چې د احتساب اداره او نوري اړوند ادارې دي د پېښور په بی آر ټي منصوبه کې د رامخته شوی کمزورو پلټنې وکړي. سکندر خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
نن دا یو نیم کال پستا هر شپږ وو میاشتو پستا که تاسو ګورئ نو د دې پروجیکټ په ډیزاین کې فرق راځي او فالټس پکې راوځي. دوی 23 مارچ د دې ډیډ لاین ورک نو اوس دا پته لګېده چې یاره دا یونیورسټي روډ باندې چې څومره سټېشنې جوړې شوې دي دا دې کې بس نشي فیټ کېدی او بس سره کراس نشي کولی. د دې مونږ دا ډیمانډ کوو چې نیب دې د دې انکوایري وکړي، نور ادارې دې د دې انکوایري وکړي او پته دې ولګي چې کومو انجینرانو د دې اپروولز ورکړي دي چې دا د چا په وینا ورکړو او دا دا څنګه ورکړو ځکه چې دومره غلطه خو مونږ چتم په یو پروژه کې نری کتلې د صوبې پیسې ضایع شوې.
یاد دی وی چې د 2018 د اکتوبر میاشت کې د پیښور میټرو بس پروژه پرانیست شوې وه او هغه وخت د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک ویلی وو چې دا منصوبه به په شپږو میاشتو کې سرته رسی، خو سکندر خان شیرپا وایي د دې پروژه په مکملولو کې د زن لوري د پیښور تاجران او عام خلک د سختو ستونزو سره مخ دي.
د یو نیم کال نه د پیښور خلک چې دی اج روزانه د اذیت نه تیریږي چې هغه سار روزي نو بیا په دې سوچ مانی چې یاره زه به څومره ګنټو کې چې دی هغه خپل ځای ته چېرته رسېدل چې غواړم هغه به څو ګنټو کې دا سفر طے کوم. چې اسمبلی کې کوم پارټۍ موجود دي چې هغوی هم دې اوچت کی، مونږ ادارو ته هم دا وایو چې هغوی هم دې د تحقیقاتو کی او دا دغه دې را مخامخ کی چې دا د چا په دغه مانی امامانی دا پروجیکټ سټارټ شو او دا د صوبې سره را زیاته چاک.
خو بلې خواته هم د پیښور میټرو بس منصوبې په اړه تیر ماښام په وزیر اعلی هاوس پیښور کې یو غونډه ترسره شوه او د وزیر اعلی سیکرټریټ نه د خپور شوي بیان تر مخه اعلی وزیر محمود خان د ټریفیک پولیسو ته احکامات ورکړي دي چې د پیښور د ټریفیک د روان ساتلو لپاره دي کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ اعلی وزیر د بی آر ټي پروژې د تعمیر ذمہوارانو ته ویلي دي چې زر تر زره دي دا منصوبه سرته ورسوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 3,500 1,800 کلو هرتز.
د جنوبي وزستان زرملن سیمه ځایي اوسېدونکي شکایت کوي چې سربېره پر دې چې د حکومت په خوښه د زاڼو او نورو مرغانو پر ښکار بندیز لګولی، خو بیا هم له تېرو څو ورځې رایسی ځینې ښکاریان ورځي او مارغان نیسي. ځایي چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت تر یوه نیمې میاشتې پورې د ښکار اجازه ورکړې، خو په هغه کې هم ځینې شرطونه دي. د دوی په خبره حکومت به هیچ چا ته د غیر قانوني ښکار اجازه ورنه کړي. په دې اړه د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د سولی وزیرستان زرمیلان سیمه اوسیدونکي وایي چې زرمیلان د ځایي او موسمي مرغانو قدرتي پنډغولی او گذرګاه ده. دوی زیاتوي چې د نورو سیمو نه ښکارځن را درومي، دلته د کرکرو یا زاڼو غیر قانوني ښکار کوي او د ځایي انتظامیه ځینې چارواکي هم د دوی ملاتړ کوي. د زرمیلان اوسیدونکی انور خان سلیمان خیل په دغه برخې مشال ریډیو ته په دار
د سولی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دلنواز خان وزیر میں چدگی حال نہ خبر کا چد مرغانو خصوصاً دزانو پدگ رنگ شکار اجازت ہے چاہتا ہاں نشتا دائے.
صوبائی حکومت یو نوٹیفیکیشن کڑائی دے چپاگا کے دے 1 مارچ نہ دے 15 اپریل رسا اجازت کړی دی د شکور د پورا، خو آکی به خصوصي غبر کړی دی چې رسمه شکور سره کړلای شي کنه. هغه چکیم نوټیفیکیشن دی عہد زونی شکور ځنه بار کې دی او باقاعده اجازه ته ملي دا سه غیر قانوني طریقې باندې وي. اې چته نو اے سی سب اجازه ورکوي او نو میج ایڈمنسټریشن ټوټل اجازه ورکوي چې قانوني طریقې کار وي، قانوني طریقې کار مطابق کوم میج هر چته اجازه ورکوي د شکور. ها
د زرمیلان وسدونکو د پښتونخوا حکومت د ځنګلاتو او ځنګلي حیات صوبایي وزیر تا توجهان ده غی طرف تا را گرزاواله او پا زرمیلان کشی ده زانو پا غیر قانونی شکار ده بندیز لگاولو کلکا غشتنا کرده ده. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال راڈیو، ستاسو پا خوخه، ستاسو پا جبا.
په دوه منی مای کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو اوس هم دولس نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بھٹو زرداری وایي ناقانونه ګرځول شوې ډلې باید په کامې بهیر کې شامل نه سي. نوموړي دا څرګندونه کوي چې 400 ورځې وروسته په کومه اسمبلی کې د وینا په مخالف کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د بلال بھٹو د پورت کې جواب پوښتنه وکړه چې تېر حکومتونه ولې د ناقانون ډل ته د فعالیت اجازه ورکړې وه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پېښور چټک بس به د مارچ پر 23 پیل کړي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي بېګا مشاله د ټول چې د یادې پروژې کارونه پوره کېدو ته نږدې سوي دي. پېښنر ګوندونه د تحریک انصاف د حکومت پر دې پروژه نیوکې کوي، خو هغو د دوی دا نیوکې بې ځایه بولي. پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی دی چې د مارچ په 13 په پاکستان او نوره نړۍ کې د خپل وژل شوي مخکښ ارمان لومي 23 لمانځي. د غورځنګ مشر منظور پښتون بېګا په فیسبوک په خپاره کړي ویډیو پیغام کې د غورځنګ ټولګیانو شرح کړي چې د مارچ په 13 د هر ښار کې د جلسو په څېر سیمینارونه تیاری وکړي. ارمان لومي د روان کال فروری پر 2 په بلوچستان په پښتون مېشته سیمه سپورلای کې وژل شوی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي دوی هیله مند دي چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان په فضایي حدودو کې هندتال وکیل داخل کړي. د یاد ادارې ویاند قاسم رحیمي بېګا مشالې د ټول تمه ده چې په یو دوو ورځو کې د افغانستان او ترمنځ الوتنې د پاکستان په فضا د تیر په څېر بیا به حاصل. دا اداره وایي چې دوی په تېرې یوه اونۍ کې هند ته د ایران له لارې پروازونه تیر کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وایي هیواد باید د امریکا په مخالفت سربېره له روس څخه د F-400 په نامه د توغندیو نظام واخلي. ولسمشر اردغان د مارچ په 14 د کینال 24 په نامه ټلویزیون ته وویل چې دې نظام لا اخیستو د پرشا کېدو سوال هم نه پیدا کېږي، بلکې د پوینه تر دې وروسته به د F-1500 په نامه نظام هم اخلي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15 ترکیې ته خبرداری وکړي چې له روس څخه د توغندیو دا خو د خبرونو لنډیز دا چې د پاکستان مطبوعاتو څلی کلی لسراج سهیر به واورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز خپل اداریه کې وایي پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځې پر ضد سخت ګامونه پورته کول شروع کړي، او د دوو غټو تنظیمونو جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن یې د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو په لیست کې شامل کړي، او د دې ترڅنګ یې د بیلابیلو ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو 40 کسان هم نیولي. د ادارې په خبر اوس په پاکستان لا د دې خبرې ضرورت وی چې نړۍ ته په ډاګه کړي چې دوی د یوې پخې ارادې سره د سخت درځې پر ضد عملیات کوي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان لا به هغه لارې هم لټول وی چې لکومه د خلکو ته فندونه او پیسې راځي، او د لړکی بول لا خصوصي زړه خوږی ښکار کول وی، او د دې ترڅنګ باید چې سیاسي ډلې هم د لړکی خپل غوړه او اهم کردار ولوبوي، او د دوی دا کردار وسته لې شي چې په هیڅ جوړ باندې دارنګ تنظیمونو ملاتړ نه کوي. لپی خور خبرې دن کې جو رسپانه خپل اداریه کې وایي د داخله چارو محکمې د خیبر پښتونخوا برخه جوړیدونکو قبایلی ضلعو کې د 25 پولیسو تانو جوړولو او دغلته د پولیسو ټاکلو اعلامیه جاری کړي، او وایي چې نوې ضلع په انتظامی لحاظ سره پرمختګ وکړي. اداریه مخکلي کې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدای چې صوبې ته د ورپیغو حالاتو او د نوو ضلعو جوړیدو وروسته د دې وړاندې بوتلو لپاره د فند تر ټولو زیات ضرورت دی. بل پلو خیبر پښتونخوا صوبه د بجلی مت کې د ګټې د پیسو وصولولو لپاره کوششونه هم کوي، نو په داسې حال کې باید چې وفاقي حکومت دغه د بجلی مت کې ګټه هم دې صوبې ته ورکړي او نورې مالی ستونزې ورلا هم زر تر زره هواري کړي، او دې لړ کې به وزیر اعظم عمران خان لا پخپل د کوټلې ګامونه پورته کولو ضرورت وي. نوې وخت تر سپانه خپل اداریه د پنجاب د اطلاعاتو د وزیر فیاض الچوهان له وزارت په لر کېدو لیکلي، او وایي په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کشاله روانه ده باید چې وزیران او مشیران له داسې بیانونو ډډه وکړي چې لکه بلې په پاکستان ګوتې پورته شي. ادارې وایي په موجوده صورتحال کې د پنجاب د اطلاعاتو د وزیر فیاض چوهان د هندوانو په حق لا نامناسبه خبرې کول د افسوس خبره ده، ځکه چې کوم بیان نوموړي ورکړی دی هغه د ده د عهدې سره نښایي. اداریه آخري کې لیکي د فیاض چوهان په ځای سمسان بخاري د پنجاب د اطلاعاتو وزیر وټاکل شو. څوک چې یو سنجیده سیاست دان دی نو په موجوده صورتحال کې نوموړی یو ښه کردار ادا کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیوال مطبوعاتو کې کتنه کې مو د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ او د فارن افیرز مجلې لیکنې راخستې دي. د بشري حقوقو د څار ادارې د هند او پاکستان ترمنځ د تازه تاوتریخوالي په اړه لیکنه کړې ده. اداره لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ له کبله نړیوالو داسې انګېرلې چې د دې اټومي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ د جګړې امکان دی. خو فارن پالیسي مجلې بیا پر هم دې موضوع لیکنه خپره کړې او پر دې بحث کړی چې د هند او پاکستان ترمنځ ولی اټومي جګړه نشي کېدلای. پوروال کاکړ د دواړو لیکونو لنډیز وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل لیکنه کې ښلي چې کله هند د فروری پر 14مه د پاکستان میشتي جیش محمد ډلې لخوا پر هندي عسکرو تر برید وروسته په غوسه و، نو په هند او پاکستان دواړو کې د امن او برداشت ژغونه ډیر کم راپورته کېدل. د اداري پلیکنه په داسې حال کې د کشمیر ولس لپاره غورځېدلې و کوم چې لتیرو درو لسی زورایسي د دوو غاړو ترمنځ نشته دی. په دې کې یوې غاړې ته وسلوالې ډلې پر تشدد مظاهره چان او هغه پاکستانیان چې ځان د کشمیر خواخوږی بولي او بلې خوا ته د هند واکمن او امنیتي ځواکونه دي کوم چې ځان د کشمیریانو ساتندوی بولي. اداره زیاتوي چې په دې ترڅ کې د اټکل مخې 50,000 کشمیریان وژل سوي دي، په لوی شمیر ځپل سوي او بې کوره سوي دي. د بشري حقوقو د څار ادارې پر نړیوالو ژغ کړی چې له لسیزو راهیسې د ځپل کېدونکو کشمیریانو د ستونزې د هواري لپاره ګامونه پورته کړي. فارن افیرز مجلې بیا د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي ته کتنه کړې ده او پر دې بحث کړی دی چې د هند او پاکستان ترمنځ موجوده شخړه ولې په اټومي جګړه نسی اوښتای. مجله لیکي چې په عامه توګه شنونکي د هند د زغم لامل دا په ګوته کوي چې پاکستان هم د دوی په څیر اټومي وسلې لري. د فارن افیرز په وینا شنونکي اوس دې ته اندېښمن دي چې هند او پاکستان وارله مخه یو د بل پر ضد د هوایي ځواک د استعمال تر عادي کرښو اوښتې دي، نو داسې ښکاري چې هغوی به د تاوتریخوالي نور زیاتېدو مخه ونه نیسي. مجله زیاتوي چې په هند او پاکستان دواړو کې جذباتي ولس د بدل اغېستو غوښتنه کوي، خو آیا سیاستوال به پر دې مهال له زغمه کار واخلي او که څنګه؟ لیکنه کاږي چې د دې هیوادونو ترمنځ د اټومي جګړې د نه کېدو باور هیڅوک نسی ورکولای، خو د کارګل په څیر تیرې سوې شخړې د اټومي جګړې نه کېدو په اړه هیله بخښونکې دي. د مجلې په لیکنه د هیله مندۍ بل خبره دا ده چې دا دواړه هیوادونه په لوی پیمانه تاوان رسوونکې اټومي وسلې لري، نو ځکه به د دواړو هیوادونو مشران خامخا پر دې فکر کوي چې داسې وسلې ونه کاروي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو خبرې لا هم دوام لري. تمه ده چې له دې خبرو سره د افغانستان یو ډل هم ملګری سي. په دې غونډه کې اوس پر دې خبر کېږي چې څرنګه بین الملل افغاني مذاکرات پیل سي. په افغانستان کې اوربند وسي، بهرني ځواکونه وځي او د ترګرو مخاوني ولسي. تفصيل د احمد شبر پر ریپورت کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پایدار سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته سره کښېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزی دفتر ته سپارل دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا جکپوري غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي.
د قطر مذاکراتو کې دغه مسله مرکزی اجنډا ده چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، او د بین الافغاني مذاکراتو نه شاته کېدل امریکا خو په هیڅ صورت نه کوي او طالبان لپاره هم شاید پرمختګ آسان وي د شاکېدلو نه.
په قطر کې د تیرې اونۍ دوشنبه پورس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشی ملا عبدالغنی برادر کوي خبرې پیل کړې دي. دا خبرې لا هم ادامه لري. دا پنځم ځل دی چې دواړه خواوې د سولې خبرې کوي. پخوا د خبرو د اجنډا اصلي موضوع دا یادېده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او طالبان تضمین ورکړي چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو به لرې کیږي او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې ترهګر بهر بریدونه وکړي. خو د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرټ پالادینو وویل چې په دوحه کې پر څلورو موضوعاتو خبرې کیږي.
These discussions are ongoing and what they're focusing on the four interconnected
دا خبرې روانې دي او پر څلورو داسې موضوعاتو تمرکز کوي چې له یو بل سره تړلې دي تر څو یوې موافقې ته لار هوار شي. دا څلور ټکي د ترهګرۍ مخنیوي، د ځواکونو ایستل، د افغانانو خپلمنځي خبرې او اوربند رانغاړي. طالبانو له زلمي خلیلزاد سره په تیرو غونډو کې پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. خو قاضي محمد امین وقاد وایي چې په کابل کې له طالبانو سره د یو باصلاحیته افغانستان شموله هیئت پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوی به په لنډ راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي.
میاشتو په حساب به نه وي، د جګو په حساب به وي، د ورځو په حساب به وي دا کار کېدلی شي. موږ امیدوار یو چې نوی کال کې دغه نوی خبر سره پیل شي او هغه نوی کال دغه پیغام سره وي، دغه بین الافغاني مذاکرات او باغې کې د پرمختګ محسوسېدل او نتیجې ته رسېدل.
تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. دا مسله د یوناما د هغه نږدې څلور دېرش مخه راپور یوه اساسي برخه ده چې د بحث لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی.
د احمد شبر رپورٹ راوړی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن د سولې په پروسه کې د ښځو د موثر رول، د ښځو د اندیښنو او نظریاتو ترلاسه کولو لپاره د ښځې سولې او امنیت تر سرلیک لاندې په ټول هیواد کې ملي څېړنه ترسره کوي چې لومړی استماعیا غونډه په ننګرهار کې وکړه. چارواکي ورته غونډې په نورو برخو کې هم جوړوي. نور حال د جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال پاسو مطابق راکوي.
د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې او اندېښنو په اړه د استماعي غونډه د افغانستان په ختیځ کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون سیمهیز دفتر د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ میلمستون د غونډو په تالار کې جوړه کړې وه چې د میرمنو په ګډون پکې د یو شمیر دولتي ادارو مسؤلینو، مدني فعالانو او د جنگ یو شمیر قربانیانو ګډون کړی و. د دې استماعي غونډې په اړه په ختیځ کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مشر صبرینی حمیدی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
اساسي موخه د دې تحقیق نه ده چې میرمنې د دې ونډه څومره اړینه ده په سوله کې او د دې ته باید څومره برخه ورکړل شي او د دې لاسته راوړنې نه دي دونه کتل شي او که په راتلونکي کې د سولې په بهیر کې کومه وکړه ترسره کیږي هغه وکړې باید داسې موارد نه وي چې د میرمنو حقونه پکې نقص شي او میرمنې پکې خپل هغه د بشري او اساسي حقونو نه بې برخې پاتې شي.
مدني فعاله ملاله میوندۍ وایي چې په افغانستان کې روان جنگ تر هر چا زیاتې ښځې زیانمنې کړي. په کار ده چې د سولې په پروسه کې ښځې هم فعاله ونډه ولري.
میرمنې تر هر چا ډېرې د جنگ قرباني شوې دي. کله چې باید د سولې پروسه کېږي نو زموږ غوښتنه هم دغه ده چې میرمنې پکې باید پراخه ونډه واخلي. که چېرې میرمنې پکې پراخه ونډه ونه لري نو دې معنا ده چې دغه سوله به یو تلپاتې سوله په افغانستان کې نه وي.
یوه بله میرمن هم د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه اړینه ګڼي.
مدینه سبزی د افغانستان پر روان جنگ کې ښځې زیات متضرره شوې دي. که چیرې د افغانستان کې واقعي سوله راځي نو زیاته ونډه باید ښځو ته ورکړل شي ځکه چې ښځه د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي.
په دغه استماعي غونډه کې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل هم ګډون کړی و. نوموړي وویل چې د افغانستان په اساسي قانون کې د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي. هر هغه تغییر چې رامنځته کیږي هغه به د اساسي قانون په چوکاټ کې وي.
موږ نظام لرو، دغه قانون اساسي لرو، په دې کې د ټولو حقوق خوندي دي او دا تشویش باید هم نه وي ځکه چې د قانون اساسي په چوکاټ کې ټول دغه حقوق تعریف شوي دي او کم تغییر چې راځي که د صلح خبرې وي که هر شی وي دا ټول په پام کې دي.
په ختیځ کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون مسؤلین وایي چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون به په نورو ولایتونو کې هم ورته استماعي غونډې جوړوي، د میرمنو نظریات او اندېښنې به راټولوي او بیا به یې د افغان دولت تر څنګ له نړیوالې ټولنې سره شریکوي او په دغه پروسه کې به د ښځو پراخه ګډون یقیني کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
خوستې مدینې فعالانو او د ولایتي شورا غړو د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په یوه غونډه کې له خلکو غوښتي چې ښځو ته د زده کړو او د کار اجازه ورکړي. دوی زیاتوي پر ښځو باید د زده کړو، کار او مناسبو دندو د اجرا په وړاندې محدودیتونه ونه لګول سي. د ښځو نړیواله ورځ په سبا یعنی د مارچ پر اتمه نیټه وي، خو په خوست کې تر دې وړاندې جوړه شوې ده. نجیب الله لوخیل خبرې تفصیل واورو.
خزینه فعالانو یاد سرګندونی د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړي. مدني فعال پلوشې رڼا مشال راډیو سره په خبرو کې د ټولنې د نارینه قشر په ځانګړي ډول کورنۍ څخه غوښتنه وکړه چې ښځو او نجونو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو فرصت ورکړي.
هر خور چې په هر برخه کې هر ارمان لري او هر استعداد لري، نو پرېږدي چې دوی خپل درس، خپل استعداد څرګند کړي. په دې کې ډېر د کورنۍ رول لري چې دوی خپل استعدادونه، خپل درسونه، خپل په خوښه ژوند وکړي، په خپل خوښه وظیفې وکړي.
خوست یوه دودیزه ټولنه ده. ښځې پکې له پخوانه د ګڼو کلتوري محدودیتونو سره مخامخې دي. د ولایتي شورا استاد زهره جلال وای نارینه د په هر ګام کې خزو سره مرسته وکړي تر څو خزي په ټولنه کې خپل مناسب مقام ومومي.
د نارینه و نه د غوښتنه لرم چې ډیر کوشش وکړي چې زنانه و ته اوږه ورکړي، لاس یې ونیسي تر یو مقام ورسوي.
مدني فعال زرغونه په ټولنه کې یوې بلې مهمې ټولنیزې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې
تاسو دا فکر کوئ چې په مکتب کې باید خزینه وسوځنی وي، نه چې تاسو خپل لرونه مکتب ته ونه لګوي وسوځنی لیکوم ځینې شي خزینه ډکرې لیکوم ځینې شي.
مدني فعال رحیم موي چې د ټولنې په ټولو مسایلو کې د ښځو او نارینه و رول ته اړتیا شته.
د چې ښځې ډېر مشکل لري په دې ټولنه کې، باید نارینه ورسره ودرېږي په یو څنګ کې او له هغوی سره مرسته وکړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږي. ځکه په ټولنه کې نه یوازې نارینه نه بلکې ښځینه ته هم اړتیا شته.
کاملا اکبری بیا په خپلو خبرو کې د ښځو په نوم د ورځو لمانځنې تر ډېره سمبولیکې او نمایشي بودی او وایي چې باید په حقیقت کې د ښځو د تعلیم او کار لپاره اساسي اقدامات وشي.
ځکه چې ولسمشر په خوست ولایت راغلی و او د ښځو لپاره ژبنه کړې وه چې د دین د ښځو چارې ریاسته څلور ریاست نور هم د ښځو په اختیار کې ورکول کېږي. ولې تاسف سره چې دا یته به نامه میاشت کېږي چې اوسه پورې د ښځو لپاره دغه زمینه یعنی محدوده ده او نه دي شوي. او بل په هغه پستونو کې چې مثلا ښځې زمونږ دي، یعنی دی وایي چې موږ د تعبیز هم په دې کې کوو چې باید ښځې راشي، خو ډېر تاسف سره بیا هم چې ښځې په لوړ نمرې راشي بیا هم زمونږ ورونه ورسره تعبیز لري او نشي کولی چې دوی د خپل لیاقت او د وړتیا په خاطر باندې راشي.
بل لوري ته د خوست چارواکو تیاری څرګند کړ چې حکومتي پوستونو ته د اجازه په برخه کې به وړو ښځو ته لومړیتوب ورکړي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان چې د ښځو د یادې ناستې ګډونوالو له لوستو او تحصیل لرونکو ښځو وغوښتل چې د حکومتي بستونو د اعلانېدو پر وخت ځانونه نوماند کړي.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پر مختللی وی نټولنه پر مخسی پتاندی هلی خبرونه کې ل فرخندا ست سره به ووره چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
او سمزو خبر پښتونخوا ته. د خبر پښتونخوا حکومت وايي په صوبه کې د اوسیدونکو هندوانو د اخیری رسومات لپاره شمشان غاټونه او د مسیحانو د قبرستانو لپاره ځایونه ورکوي. خبر پښتونخوا سملی غړي روی کومار د مارچ په شپږمه مشاله د ټول حکومت د دې کار لپاره پیسې مختص کړي او تمه ده چې ژر باندې کار مکمل شي. د اقلیتونو حقوقو لپاره کارکونکي دا یو غوره کار بولي او وايي چې دې ته د ډیر وخت راځي ضرورت. ولی امیرزاده تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی روی کومار وای د صوبې حکومت د شمشان غاټونو او قبرستانونو جوړولو لپاره پیسې مختص کړي دي. نوموړی وای د صوبې په 500 ضلعو کې به شمشان غاټونه او اوو ضلعو کې قبرستانونه جوړول کیږي.
دا فند چې کوم دی د پی ټی آی ګورنمنت لاست ټینور کې مختص شوی و، چونکې د ځمکه د ایشو چې پی سي سیکشن 4 په لګي سیکشن 5 اور دی کې تقریبا یو کال ولګي پرچیز کیږي ځمکه. دا فند چې کوم دی د کال ریلیز شو او چې زمونږ په صوبې کې سمرم شمشان ګاټ نو قبرستان ته ټول موږ دی کېږي اچوري دی اور فند ورته مکمل ریلیز کړي دي. پرچیز اف لینډ لپاره موږ کړي دي او دغه لپاره چار دیوارې لپاره موږ کړي دا ټوټل 10 کروڑ روپے دی کې چې کوم دی موږ شمشان ګاټ پرچیز کھڑی تھی پنجو اضلاع کے اور سیون ڈسٹرکٹ کی چکن بھی اگر منگ گریو یارڈ کرشن کمیونٹی لا پارک اگر پروپوزل ورک کرے ان شاء اللہ تعالیٰ جی تو دیکھ نہیں سکتے بس دا ٹو لینڈز پرچیز کی
روی کمار مشال ریڈیو تو ویل دا شمشان گھاٹونو لا پارا ب پپے خبر نوخار ہنگو ڈی آئی خان او بنو کے سمکا حاصل کی دا نو موڑی پ خبر دا مسیحیان لا پارا قبرستانو نہ ب پسوات کوات مردان ثوابے پے خبر نوخار او کس دیر کے جوڑول کی په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو لپاره کارکونکو د دې ګام هرکلې کړې دي. یو فعال شګفته خالق وای د سره به مذهبي اقلیتونه احساس وکړي چې هغه هم د پاکستان برابر وګړي دي.
دا خو لکه ډېر انکریجینګ انیشیټیو دی او دا پروینشل ګورنمنت خو د دې پریویس ټینیور کې ډېر زیات کار کړی دی ورشپ پلیسز لپاره کنه مندران دي ک چرچز دي ک ګوردوارې دي دې وخت کې دا سټیپس پکار دی مونږ ته کله چې مونږ د ایکول سټیزنری خبره کوو کله چې مونږ انټرفیس هارمونی خبره کوو نو دې مطلب هم دا دی چې دا ایکول سټیزنری ټول لپاره دی مسلمانانو لپاره هم دی او نان مسلم سټیزنز لپاره دی.
د سکانو وکونو لپاره کارکونکي ناهید حسین دا یو ډیر ښه ګام بللی او زیاتوي چې د دې سره به د مذهبي اقلیتونو ډېرې مسلې هوارې شي.
ځکه چې ما خپل هم دا یو سجیشن ورکړو چې په خبر کې کوم سکان دی هغه ماشاءالله ښه کافي دي کنه خو دغه شمشان کارت نشته هغه ریبانان اٹک دې اول بخبر ایجنسی ته لبیا چې حالات غش نو هغه اٹک پولیس نو ما چیرې په کار ته حکومت دې د پاره هغه کې د تدبی ته داسې فیسیلیټي ورکړي چې دا ډېر ښه اقدام دی. مطلب چې ای مونږ راوځي چې دغه دلته کورونه دی او خپل هر رسم ادا کوي دلته او دغه ټول چې څومره رسومات دي مذهبي شو سماجي شو هغه دلته کوي نو دا خو یو ډېر غوره خبره ده چې هغه حکومت فارم کو دا غیری مطلب فرید پاره دا سه قدم اچت کو نو خدا اپریشیټ کو.
روی کومار تم سرګند کړه چې دروان کال نیمای پورې به تر ډیر حد دا کار مکمل شي ځکه چې د زمکو د ملکیت اخستو لپاره قانوني حل ځلې روان دي.
د ملي حامر ساده ریپورت مو ورده د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن لخوا د چارشمې پورز پېښور کې د زنانو پورتونو چول عمل کې د شمیري یا ټن اوټ زتولو او یته د ورپیشو ستونزو په اړه یو غونډه وسوه. په دې غونډه کې الیکشن کمیشن د دې ستونزې داواري او دوی ته د اسانتیا ورکولو شمنې وکړې. د شبرجان ریپورت اورو.
د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا ویان سهیل احمد مشال لیډو ته ویل چې اتم مرچ په ټوله نړۍ کې د زنانو نړیواله ورځ مانځل کیږي نو هم دغه په مناسبت دوی دا غونډه رابلله ځکه چې د دوی په وینا په خیبر پښتونخوا کې او بیا په پاکستان کې د اوټونو اچولو عمل کې د زنانو شمیره یا ټرن اوټ ډیر کم وي.
څنګه په دې تیر الیکشن کې دا وکتل چې د زنانو د ټرن اوټ په انتخابات کې په نسبت د نارینه دا ډیر کم ریکارډ شوی دی. زمونږ خیبر پښتونخوا کې زبردست لند مثال در کم د پیخبر یو حلقہ ان اے 27 په هغه کې د کډناري نو 65 فیصد دی د زنانو الته کې منځره 25 فیصد ریکارډ شوی دی. ان اے 3 سوات تا الته تاسو وګورئ د زنانو 22 فیصد دی او د ناري نو تقریبا 75 فیصد دی.
د زنانو د حقونو لپاره په خیبر پښتونخوا کې کارکونکو کې غیر سرکاري تنظیم د خویندو کور یو غړی لیلا شاهنواز وایي چې تیر ټاکنو کې دوی کتلی وو چې د زنانو د شناختی کارت نه لرلو سره سره پوټونو اچولو کې ورته یو شمیر ستونزې وي.
پدې کې ډېر زیاتې مسلې چې را روانې وي هغه خو یو دا چې سړو طرف نه کور کې اجازه نه وو چې زنانه دې ووټ واچي. بل زنانو سره شناختی کارډونه نه وو دا یو دویمه مسله وه. هغه ته دا پته نه و چې شناختی کارډ چیرته جوړیږي یا شناختی کارډ څه ته وي. بیا کوم خلکو چې جوړول غوښتل نو هغه هلته غربت دومره زیات دي چې هغه به وي چې مونږ خو شناختی کارډ جوړولو پیسې مونږ نه شو ورکولای په ځای په مونږ بچولا سوال نه کوو. نو هغه چې کوم د ګورنمنت طرف نه سهولیات دي نو هغه چې کوم دې نو یو مین هرډل.
د الیکشن کمیشن د صنفی او مازرون لپاره خصوصي سانګې مشر یا جنډر اینڈ ډیسابیلیټی وینګ هارون خان شنواری وایي چې په دغه ټولو ستونزو دوی کار پیل کړی دی او زربا دغه ستونزې هوارې کړې.
نو دا سی ان ای سی ورکول دي چې خزوله دا سہولت ورکول یا کم کهلی رزي غرونه دي التا موبایل وینول لیگل چې دوی ته شناختی کارت جوړ شي. بل نادر زمون دا اګریمنت شوه چې پهل شناختی کارت څوک جوړي ابا فری جوړي.
دا د ونرا چې په تیر وختونو کې د خیبر پښتونخوا ځنې سیمې داسې وي چې پکې متعلقه سیاسي ګوندونو په سلا مشوره زنانه د وټ اچول نه منې کړوي. ولې د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا مشر پیر مقبول احمد په دې مقام یادګرن وکړه چې دوی ادارې دا نوی قانون تر مخه کم ځای کې چې د زنانو د وټونو تناسب دا چول شو وټونو لسو فیصد نه کم وي نو هغه دوی غیر قانوني ګرځول شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پښتونخوا په کرک کې لکلون راسي د غش وشتو سیالي کېږي چې له نومبر پیل سي او د مارچ تر اخري اونۍ روان وي. دا سیالي هر اتوار په بادر خیلو کې کېږي چې د ورځې په پای کې بیا خلک اتڼ او خوشحالي کوي. د سیمې خلک وایي د غش وشتو د سیالۍ د کلتور برخه ده. په اړه د ممتاز بنګش رپورټ اورو چې په موسیقي پیل شي.
دا د کرک ضلع بدرخیلو می سیمې ځوانان او مشران دي چې د تیراندازۍ یا د غشې ویشتو سیالۍ نه وروسته خوشحالي نمانځي. دا سیالۍ هر میلادي کال د نومبر نه تر مارچ میاشتې اخیره دوام لري. د کلي خلک وایي چې د لوبو دا سیالۍ د دې کلي د کلتور برخه ده. د کلي یو مشر وایي چې تر 15 میاشتو پورې د هر اتوار یا یک شنبه پورې دا سیالۍ ترسره کیږي.
دا موږ د سړځای په موسم کې کوو. پوه شوې؟ د 23 مارچ اخیری رسې موږ دا کوو. نو دا تقریبا د څلور میاشتې 15 میاشتې تقریبا دا موږ چلو. د دا غشای چې کوم جوړو دا د باس او د غره کې یو لړګای کیږي پستونه موږ وته د غشې نه جوړو. بقایا دا شای چې کوم دا د کوم د کې پر لګېدلې دي دا موږ د مختلف مرغوی نه جوړو. دا کې کرکری وي زوړې چې موږ وته ای کنه موږ په زبان کې زوړې وته ای کرکری وته ای بل کبوتر چې کوم د کفتارونه پخې د کوم وزرو کې پرو کې چې کوم دغه نه جوړو. بقایا دا وا کې اسمان کې چې کوم بزان خوچیږي په دا غریب بزان چې کوم دا ولو دونه هو پخې وباس دا نه جوړو.
د دې مقابلو ته بیا کوون کې وایي چې د غشي وشتو دا سیالۍ د کوز او برکلی خلکو په خپل مرسته تابع کیږي چې لوی او واړه پکې پرخه اخلي.
دا موږ خپل کمیټي پیسې جمع کوي بقایا 100 روپۍ جمع کوي پر کھلاړي او کدا سي غریب به مشه سړای روشي یا مشومي باغینه نه وخلو. نو دې کې دا کومه خرچه مچه کیږي دا ډول ولا سي دا خپل پیسې وخلي او یا دا سي څوک دا نشانه ولي ته 5 روپۍ نه ملي وړي دا سي دا چنکی منکی وبو مو تنظیم پکې کیږي.
بلخ ځای خبريال ریاست خټک وایي چې دا نه یوازې د تفریح ذریعہ ده بلکې د دې سیمې کلتوري برخه هم ده. حکومت د دا تاریخي لوبي خوندي ساتلو کې د خلکو مرسته وکړي.
دا ثقافتي میلې یا ثقافتي شینو چې د هغه باندې توجه نه کړي نه ګورنمنت طرف نه او نه مت چې لکه د سیاسي پليټیشنر طرف نه بیچاره ته چې د تخه ودا میلاو شي چې دا کیل په انټرنیشنل سطح باندې کیلاو شي لکه نور کیلنو چرې کیږي هاکی کرکټ فوټبال والیبال نور کیږي. نو دا شی مت چې لکه دا چې د تک مقامی زبان کې کړ کی یا تیر اندازي وي دي مخکې په جنگونو کې به تیر اندازي سره نو جنگ پیډ اندای شو. نو د کرک د دې کیل د پورا چا اوسه پورې توجه نه دویل کړي.
په بدرخیل کې د غشي وشتو سیالي سره نه یوازې زوړ کلتور خوندي پاتې دی بلکې دې سره د ډیرو خلکو روزګار هم تړلې شوی دی. ځایي خلک وایي چې په دې مقابلو کې کارول شوی توکي نه یوازې د کرک بلکې د لکې مروت نه هم راوړل کیږي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهار.
پلار چھ ہو تنگیا لے وایو کل پھل
Jamun gulzar.